په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو وان جنرال جوزف بلاتس ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او حاضر شوی سو د افغانستان د هوایي ځواک د روزنه او سمبالښت په برخه کې زموږ پوښتنو ته ځواب وای. تمه ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر پیل شي، نو له دې سره جوغ د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه ځینې اندېښنې هم رابرسره شوې. یوه ستر اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه د وسایلو له پلوه لا په ښه توګه نه دي سنبال شوي، دوی درنې وسلې نه لري او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې لا زیات کار نه دی شوی. زموږ د روان بحث زیات تمرکز د افغانستان د هوایي ځواک د روزلو او سنبالولو په اړه د ناټو په هڅو دی. که تاسو په سر کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې اوس مهال د افغانستان هوایي ځواک په کوم حالت کې دی، آیا په ورځنیو عملیاتو کې کوم رول لوبوي؟
Yeah, absolutely. And this is a very good point that actually show
هو یقیناً او دا یو شنو کته د چې د افغان هوایي ځواک د ورتیاو د لوړیدو څرګندوي کوي. د افغانستان د هوایي ځواک ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرو د کارول د کندهار او هلمند په څیر ولایتونو کې د روانو عملیاتو لپاره خورا زیات مهم دي. د دې یو بل ښه بیلګه دا چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په پاکستان کې د ورستۍ ورانکارو سیلابونو په مهال د ژغورنې په عملیاتو کې فعاله برخه واخیستله. که په بله معنا ووایو، موږ په ترانسپورټ متمرکز د یو هوایي ځواک د بیا رغولو په برخه کې کار کوو چې له حساب سره مو په ګډو عملیاتو کې ورځنی کار اخیستی دي، او دا مو د دې وړ ګرځولي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د پاکستان په څیر په ګاونډیو هیوادونو کې د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخلي.
ستاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال یوازې په ترانسپورټي عملیاتو کې برخه اخلي او تر اوسه په جنگي عملیاتو کې برخه نه ده اخیستې، همدا څه ده؟
Exactly.
یقیناً اوس مهال حالات دقیقاً په همدې ډول دي. د دلیل دا دی چې اوس مهال موږ له تروریزم سره مقابله کوو، او هغه څه چې موږ ورته اوس زیاته اړتیا لرو هغه د غشتلو ځمکنیو ځواکونو موجودیت دی. په دې ترتیب په تیرو څو کلونو کې زموږ لومړیتوب دا و چې موږ باید د ځمکنیو ځواکونو له پلوه یو غشتلی اردو وروزو. هغه څه چې د ځمکنیو ځواک ورته زیاته اړتیا لري هغه ترانسپورټي خدمات دي، که هغه د ځمکني ترانسپورټ له پلوه وي که د هوایي ترانسپورټ له پلوه. همدا دلیل و چې موږ د هوایي ځواک د بیا رغونې په برخه کې لومړی زیاته پاملرنه د ترانسپورټ برخې ته کړې.
موږ همدا اوس وز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا داسې تبصرې درلودلې چې ویل کچېرې یو هیواد لږ تر لږه څلور ډوله الوتکې ونه لري نو موږ ورته نشو ویلی چې دغه هیواد یو هوایي ځواک لري. البته د دوی اشاره بمبار، جنگي، جاسوسي او روزنیزو الوتکو ته وه. د دفاع وزارت دې څرګندونو ته په اشاره کې ووایست چې تاسو د الوتکو د برابرولو او د پیلوټانو د روزلې په برخه کې څه ډول پروګرامونه لري.
اجازه
راکړئ چې ووایم چې په بشپړه توګه د یو نوي هوایي ځواک جوړول زیات وخت اړتیا لري. دا څو دلایل لري. یو دا چې تاسو باید وسایل ترلاسه کړئ او بیا یې د ساتلو وړتیا ولري. دویم دا چې د الوتکو د پیلوټانو او نور پرسونل روزنه هم زیات وخت اړتیا لري. معمولا د یو پیلوټ روزنه او هغوی ته د انګلیسي ژبې زده کړه شاوخوا یو میلیون ډالر لګښت لري، او دا له یو نه تر یو نیم کال پورې وخت غواړي. دریم دا چې د هوایي ځواک لپاره د نوي ټکنالوژي نصبول چې فضا کنټرول کړي او د ملکی هوایی ترانسپورټر کنټرول سیستم سیال وی ډیر زیات وخت غواړي. څلورم د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د بنسټونو جوړول هم زیات وخت او لګښت غواړي. د اوس لپاره افغان هوایی ځواک یوازې دوه ستر مرکزونه لري چې یو یې د کابل نړیوال هوایی ډګر دی او بل مهم مرکز د شینډن هوایی ډګر دی. زه فکر کوم چې موږ به تر 2015 او 2016 میلادي کلونو پورې هغه څه بیا ورغوو چې اوس یې په خپل پروګرام کې لرو، او له هغې وروسته موږ باید پریکړه وکړو چې نور څه کول غواړو. خو زما په نظر اوس به لا ډېر وختي وي چې موږ د جنګي الوتکو او یا د بمبار الوتکو د لرلو په اړه فکر وکړو، او د اوس لپاره باید پر هغه څه تمرکز وکړو چې ورته اړتیا لرو.
اوس چې موږ ګورو ناټو افغان هوایي ځواک ته یوازې روسي هلیکوپټر او الوتکې رانیسي، ولې په لویدیځ کې جوړې شوې الوتکې نه رانیسي؟ د دې تر شا څه لاملونه پراته دي؟
First of all, we did find here
دا هم څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ دلته یو شمېر روسي الوتکې ولیدلې چې په ښه حالت کې دي، او موږ کولای شو له هغو څخه کار واخلو. افغان پلوټان او د هوایي ځواک نور پرسونل تر ډېره د روسي الوتکو له سیستم سره آشنا دي. دویم دا چې روسیې د افغان هوایي ځواک د روزلو او سنبالولو وړاندیز کړی، او لږ وخت مخکې له روسیې څخه د هلیکوپټرو او نورو هوایي وسایلو د رانیولو په اړه خبرې هم شوې دي.
د اوس لپاره خو سمه ده، آیا خپل اوږدمهاله پروګرامونو کې په پام کې لرئ چې افغان هوایي ځواک ته په لویدیځ کې جوړ شوی الوتکې
راونیسئ؟
موږ دلته له مخکې نه په لویدیځ کې جوړې شوې الوتکې لرو چې هغه C-28 ترانسپورټي الوتکې دي چې د ایټالیا او امریکا لخوا په ګډه تولید شوي دي.
د امنیتي مسولیتونو له انتقال وروسته اکثر افغانان د خپل هیواد د امنیت په اړه اندېښنې لري. که تاسو دا ووایاست چې تاسو د افغانستان لپاره څه ډول یو پوځ پرېښودل غواړئ؟
As you rightly say, the major precondition
لکه څنګه چې تاسو هم دا اوس وویل چې تر 2014 میلادي کال پورې په بریالۍ توګه د امنیتي مسولیتونو د انتقال لپاره ضروری ده چې موږ یو ښه روزل شوی مسلکي وړ او د جنگي تجربه درلودونکو ځواک ولرو چې هوایي ځواک هم د دې یو برخه ده. که په نور الفاظو ووایم چې موږ د شمیر له زیاتولو سره کیفیت ته هم پاملرنه کوو. موږ تر دې دمه په دې برخه کې زیات بریالي وو. موږ په زیات شمیر کې ځواکونه روزلي دي او اوس هڅه کوو چې د دې ورتیا هم لوړ کړو. دوی د توپونو په څیر په درنو وسلو سنبال کړو. په 2014 میلادي کال کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال له بشپړېدو وروسته دلته به د ناټو روزنیز ماموریت دوام وکړي او 2014 میلادي کال به د دې پای نه وي.
ښاغلی بلاټس، یو بله مسله، تاسو د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړئ چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان پوځ په څه ډول وي؟ آیا د سیمې د هیوادونو سیال پوځ به وي؟
د
اوس لپاره لا ډېر وخت دی چې په دې اړه خبرې وکړو. اوس موږ باید د تروریزم پر خلاف خپلې هڅې همغږې کړو، ځکه دا زموږ ماموریت او اساسي دنده ده. دا نو وروسته په افغان دولت پورې اړه لري چې څه ډول پوځ غواړي، چې څومره ځواک او وړتیا باید ولري. نو دا په افغان دولت پورې تړاو لري.